سلطان محمد سرور دغه د 8 بجې شوې د سهار د ازادي راډیو دی یو ساته پښتو خبرونه کې به واوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکونکو لپاره مسون کال نه و. سکال هم له امنیتي پلوه په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي جرګې غړي دې ته اړ ایستلي دي چې د حکومت دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر ولسي جرګې ته ور وغواړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره اړیکې پراخې شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ چې لمخې به ایران خپل اټومي حالې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، کندز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، روزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډالې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. تیر ورځ افغان لوبډالې د شل اورونو نړیوال جام د غوراوي لوبه په ترڅ کې له عمان څخه د څلوېښتو منډو په توپیر ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډالې خپل درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړي دي او درې سره یې بایللې دي. د غوراوي په بې ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2018 کال د شل اورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. پام وکړئ سیمه ییز او نړیوال خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. خو په ورته وخت کې باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې تیره ورځ خبري غونډه ته ویل چې ایران لا هم د امریکا ګټو ته یو تهدید دی. دا وایي هغه څه ته چې موږ لومړیتوب ورکاوه هغه مو د دې معاملې له لارې ترلاسه کړه. موږ ډاډه کړو چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو موږ تل دا ویلي دي چې حتی که ایران اټومي وسله هم ترلاسه نه کړي بیا هم زموږ ګټو او ارزښتونو ته په سیمه او د نړۍ شاوخوا ګواښونه پیدا کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې انتقاد کوونکو د جولای په 14 په ویانا کې ترسره شوي تړون غوره څه د وړاندیز لپاره نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مساوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې دې مساودې ته رایې ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو څخه یې ډډه کوله، په ملګرو ملتو کې د امنیت د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لاند معلومات ورکړل. د سامانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لري شي. د امنیت شورا د دایمي غړو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د ویانا په خبرو کې واله مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمن د ډزو پر مهال واخزه وژل شو. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند تر واکلان د کشمیر کې ټپیان شوي هم دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د اوان په ډزو واخزه وژل شو او درې تنه نور ټپیان شول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وشوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی پوځیانو تېره ورځ دا ادعا وکړه چې د هند جاسوسۍ یوه بی پیلوټ الوتکه یې چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمه ته ورشي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه غوښتل. د پارلمان دغه اقدام په واکمن کین اړخي سریزا ګوند کې د اختلافاتو ته د پایټکه کې خود دغه لایحه چې پر خرڅلاو مالیه سمدستي اوچتوي د تقاعد په سیستم او نورو پروګرامونو کې اصلاحات راولي. پرون د درې اروپا پالو ګوندونو په ملاتړ په 209 موافقو او 540 مخالفو رای سره تصویب شو. د صدر اعظم الکسیس سپراس واکمن ګوند د انرژي د وزیر او د پخوانی مالی وزیر په ګډون یو شمیر مهم غړو هم ورته مخالفه رای ورکړه. سپراس ویل هیواد له دې پرته چې د پور ورکونکو دغه سخت شرایط ومني بلالار نه لارله. هغه ویل زموږ انتخاب ډیر محدود و، یا مو باید له دغې موافقې سره پراخ مخالفت ښودلی وی او یا مو باید افلاس کړی وی. په پارلمان کې دغه رای ګیری په داسې حال کې وشوه چې د پارلمان په مخ کې په زرګونو کسانو د اروپایي مشرانو د سختو اقتصادي شرایطو په وړاندې مظاهره وکړه. ناټو او ملاتړ یې غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناټو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاروي لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمریناتو کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو شپږ دیرش زره کسان برخه واخلي. د ناټو قمندانانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه تمرینات مځکني، هوایي او بحري دي. ناټو دا تمرینات د اکتوبر په دریمه پیلوي او د نومبر تر شپږمې به په ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د مدیترانې په بحیرې کې ترسره شي. او وروسته خبر دا چې د روسیې د سایبیریا په اومیس ښار کې د پوځي باراک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسید. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کاناشینکوف خبریالان ته وویل چې د جولای د 12 نیټې د پیښې له امله ټپي عسکر په پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ ساه ورکړه. د جولای په 12 څلور پوړه ودانۍ د ماښام لور ته ونړېده. چارواکي وایي چې د دې پیښې علت دا ده چې دا ودانۍ سمه نه وه جوړه شوې، خو د پیښې تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبیا هم غواړي د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندویو محصول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. روان 2015 کال هم په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو ولسمشر او اجرایه رئیس باید دې جرګې ته وروغوښتل شي.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
د افغانستان پاره پر ځین نور موضوعات پر راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر دې هیواد ملګرو ملتونو د لګول شو بنزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
دوونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو جون پښيبو پروګرام کې د ځل په مختلفو سیمو کې د اختر د دودونو په اړه خبرې شوې دي.
مګه کلیوالي دود کو دلتن ابور کو دا ننی او شرماس کان خو بیا هم ډیر دی اکثر ته د ابور کې دا پاپړ او پلی
د تامسن په نوم یو ماسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوې دي. دا په داسې حال کې چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې مرستندوی ټولنو کارکونکو وتښتول شول او وژل شول. جزئیات احمد شبر په راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړو یو سلونیوي بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله ډیر په سلو کې تیر کال لښله. تامسن ماچسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یو برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن ماسی په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وښتي وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 وښت غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، اته اتیا ټپیان کړل او 121 تنه هم برمته شول. د تامسن ماسی د راپور یو چمتو کوونکی ابي ستوارت وایي د تیر کال د بریدونو لمخې پاغو یو دو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندیشنې زیات شي بده چې امنیت یې شنه دی. پر راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریه، جنوبی سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوی دی. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15 په سلو کې بریدونه په همدغه 15 یو دو کې شوی دی. تامسن ماسه بیا تیر میاش په بلخ کې د یوې چکی ماسه د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لمړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکو یرغملو برم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسه بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه ماسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
د افغانستان امنیتی وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس باید د جرګې ته وروغوښتل شي څو د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ولسی جرګې غړو ته رڼا واچوي. له بلې خوا د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د روان امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لازمه ده چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ غونډه وشي. سفیر ولسان ځای جزئیات وړاندې کوي.
د نا امنیو زیاتوالی د پخوانی چرواکو له لاسوهنو نه د اوسنیو مشرانو شکایت د انتخاباتي اصلاحاتو نه راتلل او یو شمیر نورو مسایلو د ولسی جرګې غړي اړي سل چې ولسمشر او اجرائی رئیس د ښه وضاحت په خاطر د جرګې ته ورو بولی. د دې جرګې وغړي صالح محمد سلجوقي ویل چې پاسنی مسایل ایجابوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو فوق العاده غونډه کې یا اوس یا هم د بلې دورې په پیل کې د جرګې تراشي. خغل سلجوقي ویل چې د حکومت مشران باید واضح کړي چې هیواد په کوم لور روان دی.
بدلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته.
دلیل پر چی گواخونه زیاد شوی او وژنی هم دوام لري، په واک هم سیاسی لوري لانجی کوي او انتخاباتي نظام نه دی اصلاح شوی، د هیواد د سیاست اساسي کرخي نه دی پډاګه شوی. دا ټول د دې ارتیا پیدا کوي چې جمهور رئیس او اجرائی رئیس په نورو ورځو کې یا په فوق العاده غونډه کې راو بلل شي. خغلی سلجوقي ویل چې لمشرانو دا بلنه به د هغوی د سپکاوی او استیزاف معنا نه وي، بلکې باید د هیواد د اوسنی وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. ولسی جرګې غړي په داسې حال کې جمهور رئیس او اجرائی رئیس د جرګې ته غوړي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ خپل اوج ته رسیدلې دي. سیاسي کړي عوام خلک هم شکایت کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په حکومت ولې کې پاتې راغلي او ستونزې په خاصه توګه ناامنۍ ورستربلې زیاتېږي. د دې جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجربي ویل چې د حکومت مشرانو ته په کار ده سو روان وضعیت په اړه ځواب ووایي.
ما پیشنهاد جناب سلجوقي صاحب دای راست تایید میکنم که
د جرګې خغل رئیس کله چې په لسم دور کې غونډه ولرو باید د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتنه وشي چې راشي او د افغانستان د خلکو پښتنه ته قانع کوونکي ځوابونه ووایي.
بخښنه
په په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل چې د اوسنی وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درېګونی قوې په ګډه ناسته وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې پر ورځ جرګه رهبري کوله په دې اړه وویل:
په مجموع کې بهتره خبره ده چې د دولت درې واړه قوې یو مشترکه غونډه ترسره کړي او د ملي وحدت مشران هم ګډون ولري او د حالاتو د کنټرول او سمون په مخه واحده ستراتیژي رامنځته کړو.
له دې سره سره سیاسي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د روان وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درېګونې قوې کلکه همغږي ولري. دغه کارپوهان وایي که چیرته په دولت کې لازمه همکاري نه وي موجوده، اوسنۍ ستونزې به لا زیاتې او هیواد به له یو جدي ناورین سره مخ شي. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو کابل.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د جرګې ته د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د ورغوښتلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه پورې د جرګې په کراتو کراتو ډیر لوړ پوړي چارواکي من جمله د امنیتي چارو لوړ پوړي مسؤلین ورغوښتي دي او له هغوی څخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وضاحت غوښتی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهم بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغان چارواکو د وروستو انتقادونو په اړه چې د حامد کرزي د پخواني ولسمشر حامد کرزي چارواکي تورنوي چې د دغه حکومت ناکامۍ ته سترګې امپلاره دي. عبدالله بدخشان ته په روسي سفر کې په د حامد کرزي پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. دا موضوع نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه نظر لرئ له ازادي رادیو سره شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل انت بغښو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین رسپانې ولیکنه خبره کړې او سرلیک دی: د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوی د طالبانو مشر د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یاد کړي. ورسپانه وی د په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونې دي. ورسپانه د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه اخیستې چې وایي کومک شرعي لارښوونې په دقت وګورونو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ایز تعامل مننه دی. ګارډن وایي ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خبرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او ان مړینې په اړه پرله پسې اوازې خبرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیکې دی: څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي؟ په لیکنه کې ویل شوی د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه داده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبانو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسی خبرونه وایي په امریکا کې شوې خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هیواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد د نیولې، د ناسمې اداري، بشري حقوقو او سولې د ټینګښت په څیر مسلو سره په جدي او عملی چلند مشهور دی. د فارین پالیسی په دې مقاله کې ویل شوی د افغان حکومتي استاذ سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استاذو برخه لرله. د امریکا او چین استاذي هم په کې و چې ملاتړ یې رول درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوی په حواله وایي دی پلاوی هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره خبرې کړي پوره ډاډ څرګند کړي، وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی وو. فارین پالیسی وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نور روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کیږي.
ازادي رادیو او رید سهار ته بجې او شل د قید د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له هو تیاریو هرکلای کوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو هلیکپټرې به په راکټونو مجهز کړي. د وزارت ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د نړیوالې ټولنې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او د هغوی د تقویت لپاره هیڅ ډول مرسته تر اوسه نه ده سپمولې. له بلې خوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې امریکا او ناتو باید د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې جدي هڅې وکړي. سید کمال شاه عارف نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د چاړشمې په ورځ ازادي رادیو تول چې اوس مهال د هوایي ځواک په یو شمیر سرخی الوتکو کې توپونه نصب دي خو راکټونه پکې نصب سي ډېر موثر تمامېدلی سي. هغه د افغان هوایي ځواک تجهیزولې او اړتیا وبلل او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید ډېر پاملرنه ورته وکړي.
طرف دا دی چې هليكوپټر به کولای شي چې د توپ او د لوړ چاپ ماشیندار ترڅنګ رهبری یا غیر رهبری شوه راکټونه هم ولري. کچېر منګه دسه دا هليكوپټر پر راکټونو سمبالي کو پراتون کې کار کې دا خګام دی.
ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت د 2014 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې ام جی 510 اف افغانستان 19 هليكوپټر چې 14.2 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري په 265 میلیمتري راکټونو باندې تجهیز کړي. د راکټونو د نسبولو تړون تر دې وړاندې د افغانستان او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوی چې کولای شي له هوا څخه پر ځمکه هدف په نښه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات لمخې اوس مهال یو شمیر هليكوپټرې چې په اف ان 12 میلیمتر هرسال ماشينونو سمبال دي د افغانز مکنوي په ځنوملات تړ کوي خو ویل کیږي چې دغه هليكوپټرې د افغان ځاکونو اړتیا ته پکتو کافي نه بلل کیږي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوش محمود میاخیل ازادي رادیو تول چې د افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازم ده نجی پیوړی سی وي.
د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال لکه څنګه چې لازم و نه دي تخوي شي. هر ډول مرسته چې د هوایي ځواکونو سره کیږي مراد لوړیږي چې دا د افغانستان د ثبات او د تروریزم سره د مبارزې برخه کې مرسته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډور کوي چې دغه وزارت مشرتابه د هوایي ځواکونو د تقویت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه رسپمولې او ټاکل شوی چې امریکا او ناتو په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. له بل لوري د ناتو په چوکاټ کې د غوښ ملاتړ ماموریت ژمنه کړي چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ځمکني پوځونو ته روزنه ورکوي ترڅو لا پیاوړي شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غت آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له و بجود ماخام تر و بجو پوری اوریدل شي. په اخترونو کې ډیر دود دی چې کیک او کلچې خلک له دوکانونو واخلي او کورونو ته یوسي. دا هغه دود دی چې ډیر مودې راهیسی رواج لري او خو په دې ورسته کې ویل کیږي چې ځینې نور دودونه هم د اختر په شپه ورځو رواج شوي دي. زموږ همکار سی محمد یوسف خان زدران د اختر په مناسبت په کابل کې د کیک او کلچو په خولو تو دوکانونو ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
اختر شکر دی چې راغلی. په انتظار درته لډیر مودې ونه. اختر د ځان سره تل بیلا بیل رنگونه راوړي. د هر چا کار په دې ورځو کې تر ډیره بدلون مومي. خیاطان، دوکانداران او د ګڼو نورو کسانو شیبه تغییر خوري. د افغانانو رواج دی چې لږ تر لږه هڅه کوي د ټولو ستونزو سره اختر رنګه کړي. د کور لپاره وچه او تازه میوه، کیک، کلچې او د خوراک نور شیان رانیسي. د اختر څخه مخکې د کلچو او کیکونو پیر او پلور تر ټولو ډیر وي. غریب او مالدار د اختر لپاره دا مواد رانیولی شي بیا یې مناسبه او په خوند خواږه. دا د کلچې کیک او بیکری سامان پخولو یو پخلنځی دی. زیات شمیر کارکونکي او ماشینونه لګیا دي چې اختر ته لازم مواد تیار کړي. خلک چې له اختر څو ورځې مخکې د اختریز دسترخوان په ښایسته کولو لګیا وي وایي د رواج له مخې راځي کیک کلچې او نور مواد رانیسي، هم یې ماشومان خوشحاله وي او هم میلمانه به عزت سره رخصت شي.
لکه موټیان مې واخیسته، کلچې مې واخیسته، داسې بسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چیمي لپاره نخودنخلو داسې ګډوډ شیان کنه څه هغه پکې کیږي. رسم و رواج ده اختر، اختر خوشحالی ده، میلمان راځي، دوست راځي، عباس راځي، دا خود هم خلکو دا رواج ده. کنه
د کابل ښار په دې ورځو کې تر ټولو ډیر بیروبار لري. هر څوک ګرځي چې ښه پیدا کړي او څه پیسې هم وسپموي. محمد رحیم چې په لاسونو کې د بیکری خواږه په لاس کې نیولی و ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله هر څه قیمت شوي، خو اختر اختر وي او حتما کور ته مروج شیان وړي. په افغانستان کې د اختر د نورو تیاریو تر څنګ هغه چې وسی لري ماشومانو ته نوي کالي اخلي، د کور د دسترخوان رنګ بدلیږي او د ډیرو خلکو د خولو خوند هم.
مامور دا د لوګر ولایت اوسیدونکی یم، لږ مې دغه بیکري اخیستې لږ پاتې ده او له خیره سلک دا ماشومانو ته وختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل. خپله خو مې ولا خالي دغه ګیره لږ جوړه کړه، ځان ته مې چې شی نه دي اخیستي. ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي، نکروزي بنګړي دغه د څه سودا هم پرون کړی وسم له خیره سره نن وکړله.
د کلچه پزیو او بیکریو کار د اختر لپاره څومره جوړ وي؟ په بګرامیو کې د حاجي شیرزمان احمدزي د کلچه پزی مسؤول محمد زمان ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوه میاشتو رئیسې د اختر لپاره خواږه شیان پخه کړو، خو د اختر څخه دوه ورځې مخکې دا اټکل سم نه و.
تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لک کیلو مو د یو نیمه میاشتې جوړو، دا تقریبا په لاس ورځو کې بیر تام دي دکان او باسو زیات دکاندارانو ته شیرناو ته چرسیا ته ګردی زاډی ته پکتیا ته او ولایت خپل حساب باندې خپل موټر باریږي مغه ولایت د مال مو ورکو. زیات افغانان هم دایو خوشاله دي یو خاطر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري او زیات کلچی او مټایانې او تازه میوه دي بادام او کشمش دا زیات خرڅیږي دی لپاره.
هغه وایي کڅام هر څه قیمت شوی او د ډالرو بیا لوړ شوی، خو د تیرو کلونو په پرتله سودا ډیره ده. په کابل کې د یوې بلې بکرۍ کارکونکي محمد رحمان څخه مې وپوښتل چې د سږ کال اختر د نورو څخه څه توپیر لري.
سګاله خو شکر الحمدلله د موږ کارخانه ډیره غټه تراکی کړي ده، ماشینګری په کې زیاته شوی ده او بلګه کم ډیر زیات شوی ده. د مال په جوړېدو په پرتله انداز مال هم زیاتو زی اوس ګاګ زیات شوی ده. ولې کال په کال د موږ وادر د ګاګ زیاتېږي.
کلچی او کیک په خون کې کل سیزن څخه خوشاله دي او مشران د دسترخوان د رنګ کولو لپاره بیلابل شیان کور ته وړي. ماشومان څه وایي؟
اخته ته خوشاله یم، تایان پرما بسکټ بخرم، پلان تایان راوړي، اخته ته خوشاله یم، اختر کې وایي بسکټ خورم.
لدې سره کوچنی د اختر داسې وخت لزان سره د تیاری راوړي چې په هیواد کې ډیر شمیر کورنۍ له غربت، کډوالۍ او ناامنۍ ځوريږي او اختر لکه د دې نور ورځو په څیر تیروي. بلخوا دینی عالمان بل خلکو غواړي چې د اختر خوشحالي یوازې تیر نه کړي، بلکې د وس مطابق په خپل گاوند او سیمه کې د بیوزلو لاس نیوي وکړي او په ځینو امکاناتو د اختر خوشحالي د دوی تر کورونو ورورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر لیکي د لهلمند پخوانی حکومت او اوسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ذکر راپورته شوی چې په هیواد کې ناامنی ده. د پخوانی حکومت د اوسنی حکومت د رنګېدو انتظار نه کوي. دا ناامني ده چې د خپل منځي اختلافاتو سبب کیږي. قاری اسی خان په یو بل پیغام کې لیکلی دي چې حکومت ته ښه موقع برابره شوې ده. حکومت باید طالبانو سره لاس یو کړي څو د داعش پر ضد په افغانستان کې مبارزه وکړي. دغه راز مهاجر تکل هم له اروزګان ولایت څخه لیکي چې اختر دا دی را روان دی، خدای وکړي چې دا اختر افغانستان د افغانانو لپاره د سولې او سوکالۍ اختر وي. دا او تاسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې لاره مو راسته ویلی او پیغامونه ډیر راسته ویلی تاسو نه یو دنیا مننه موږ هم هر مرو په پروګرامونو کې اندرته خبرو د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو بیا هم د اخترېزو دودیزو د اختر د دودونو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جون پشیبو او ونیس پروګرام کې خبرې شوې دي اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو دي. ایران د اټومي موضوع په اړه یو مطلب هم لرو خو اوس به هم حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایی رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمن د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډالې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لري کړی. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالی مرستو په بدل کې لاتان څخه وغوښتل. ناتو او ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خواته ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمن د ډزو پر مهال یو خزه او اجل شو او د روسي د سایبیریا په اومس خار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 42 ته ورسید.
د خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکری اورک وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو اوس به د ایران د اټومي موضوع په ارتباط یو مطلب راواخلو. ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دې هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي یو پریکړه لیک صادر کړي. امنیت شورا له نږدې 50 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنکړي خو اخر تیر سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ملګری ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین
بار راتلون کې اونۍ په امنیت شورا په یو پریکړه کې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غنی کولو پروګرام په رسمیت وپیژني. دا له یو انجام بل انجام ته یو حرکت دی. د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بد تیروتنه ده. بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تیر ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه ووسو. موږ باید دغه هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 50 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشنبې پر ورځ موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وي نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي. د امنیت شورا د پریکړه لیک لمخې دغه بندیزونه له څو کلونو راهیسې پر ایران لګیدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوې تړون د دوو میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونې لملما څخه به واورو. د خبرونې ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس،
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري، وی چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط او قانوني څنګه ته راجع کی او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی د ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولې چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د نو پاره معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوازا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کومګ د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتک هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز تری شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وجه سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، کده حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیا چې یو بشري حق دی او انسان د لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګ د خزو حقوق چې خزه او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د دې من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. همدارنګ د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند لري عامدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدی کول شي د زندانونو نه د توقيف قانونو نه نظارت قانونو همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت کوي همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیمات څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دي غي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په ټولنه کې ډیر ضروری دي خبره ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق پیژني ځکه تر هغه چې خپل حق سوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حقوق وړي او د حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډیره مننه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي
واقعا کې دیش چې په ډیر لاندې توګه عمده او اساسي ټکی چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکې له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بل خصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړ توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې خو په مراتب او مراتب ټیټواله کې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډیر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ابلوه او غیر قانوني عمل له دوی سره تر سره کړي که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثر او علاین تر نه پاتې نشي ځکه چې هغه په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود دي او د هر ورځ په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق په رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او تر سره کوي همدارنګه کچېره د مولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچېته د دې ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغیرات په قانون کې راغل په سختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې د دې په مختلفو برخو کې یا د کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وخت ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا به کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافي صاحب تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې البته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه طبعا دیو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکی، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې په د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او دغه د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوښي، او د دې په هویسته لوړشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تیر دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم. ودان
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
اول روژه وی بیا اختر وی، اول روژه وی بیا اختر وی، په بیلتانه پسې وصال دی را بشینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننې خبرونه مو د کوچنی اختر ځنګړیو دودونو ته ځنګړې کړې ده. په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښیو لپاره د تابعانیولو او منځلو لا دودونو خبر شي، او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای وکورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي ترازي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوم. ملتیا مو کړی.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی، نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. په هر ټولنه کې د کوچني اختر منځنه په ځانګړیو دودونو ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکو احسان الله زهین وای چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر منځنی دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر فورس او همدارنګه خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر فورزو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورځي د اختر فورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرمغز دکان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر پورز د مریو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورز سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وایي په دې کې موږ د سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل تکدو کوم ملمانه سراجي یو چای د لزغنه یو تر اخره نور هر شی خېدی او ته چوي تر درې مورې پورې. او بل مسله د دوا او دغه دا موږ اکثره خلک دی دا وایي ریاد دان روا کړی دا خلکو غم به نور نه زیاته وي. د خوشحالي ورځ ده، اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ دي. موږ سره همسایګان دي، اوس موږ سزون کو شاوخوا همسایګان دي، لار قوم دي، لار جن دي. وینو چې پروس کله لوی اور کې اختر کې بروزه کې ولکو په باندې دیوال را چپسو کار کوي، دیوال پر چپسو دا مرته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی ترتل، بیا موږ ترې سو سره دوی د غم اوس لک شته سو او تاسو راځي دوی برته تازه کوي د غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارف بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مریو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منځل کیږي.
د مردگان شپه د کنه خپختنه د خش په وتوي کنه خش په زه په خوست کې هم گزاره میکړه. د خش په کومبل می وسیداله ده، وریج زمین می پخ کړه ده، بسداله ده، د کلم په تیغ نه کتاو ده پخ کړه ده، بسداله ده. هغه تا د خره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خش په ده او جمعه ته خو کندولو بسای خیرات وبسای. هغه تا هم دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دا حنانات روان ده. وشه مونږه مغاسي چې خسرګنک تر بتلم اول به مان خو غږ وکول چې پلان کې و سوې و دې چې زمانہ خش پد دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سرګو بس. بیا ما مغاسره کم ته کار کړه جماعت م کندولو بس دنه دا اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنی دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دانه نات ورکښو د وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پوریز بخي مرون ده بخي هم اولویا نام لري کړه ده په د خوشالتي اوریز کې وای خام ماګه ده وای ډیر په خنده وته وای داس په جګر خنای نه وته وای چې ولا زو نه و خدای ده و بخي الو دی بسنګ شندان ده تاس نه وای جړا کړان جان پرېګې دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای ده و بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي و خدای داس ده خبرې بوته وا اوس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیمه کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنی دود سم نه بولی، خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
فروز کدا واده مانګا یو لور لور مړ بیا ورکه اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نه مونږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور چې ظلمي وو نغه چې مرګ مونږ ته پیدا کړی دی یعنی مونږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د ازمنګ نشته. خلزانه سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالیا غوسته دات مازو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا ورکه اختر راځي ما هغه پیات کې 12 کال.
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دی شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډکوي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلې وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د هو او ناوړ دودونو په اړه پوښتلې دي. دا اوریدلو بلنه درکو.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظر شي موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر پر رابطه باندې او د روژې نه د تیرې دوا او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایل پر رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې ترڅنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو ترجمانه ده په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مروج ده، یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکېږي، خوشحالۍ شریکېږي. نو دا یو خاص ورځې دي او ډېر اهمیت ور دي. یو ډېر ښه عرف دی، یو ډېر ښه د ترحم عرف دی، هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشران ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالېږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه هم کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل تود چې په اخترونو کې دی، هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته، او که نه، او که چېرې د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته را همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی، یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې دسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي که نه.
جونی اختر کی جامع مینزی، گودر خوران شوزه چیرته مینزما؟ مینوالو، جگڑی کزمک پا مادی خواب منفی اغیز خیندلی، زمک مانویات کی هم زیان من کردی چلا عملی پا لریو پرتوسیمو کی اخترونا دا پخوا پا چیر پا میلونن منزل کیدی.
بیا اختر ده خلق نوی پیزا
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سرون منزل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواسوئ، نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو له خوښیو ډکه. د خدای په امان.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی، څومره ښایسته افغانستان دی، وی ګران دی، څومره ښایسته افغانستان دی. شان د گل نو جی پردے پور بلدا دا خورت کابل دا دا خورت کابل توکڑی پختنو ظلم پٹھو کے بل پول دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پ پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خورت کابل دا دا خورت کابل گیدارائے د چار گل دادا عورت کا بلدا پشان د گل نوچے پرتے پور بلدا عورت کا بلدا دا عورت کا بلدا